یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشیله په یو استودیو ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د صفی الله ستانګزیم د امان الله میرزی په تخنیکي همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. او رچې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وې د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مني چې د غزنی جګړې له امله له دوله کو ډیر کسان بې ځایه شوي. او انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند په یوه سیمه کې یو لوی پل په بمونو والوزه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو په یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو که څه هم دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دوه غړو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیرو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په دې پیښه کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او لسونه تر شلو پورې په زیار دي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سیدی وویل چې غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتک او په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 اتل قولو اردو د څلورمې لوا ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري 15 کاله مخکې استرالیا لخوا د 550 امریکایي ډالرو په لګښت د نهو میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی په قلعهناو کې د مهال پاتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي ډېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یو کلی څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې او بلری کډه شوي دي. د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی. د کندز د ولایت د والي ویان عصمت الله مرادي نن خبر اعلان ته وویل پرون ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قمندان محمد عارف د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیوه. مرادي وویل چې قمندان د خلکو د ځورونو وهلو ټکولو قتلونو او ګواښلو تر تعقیب لاندې و. د کندز چارواکي وایي چې د خپل سره ټوپکیانو د نیولو پروسه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د تطبیق په حال کې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کیږي پارلمان ته هیزارېږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحانی د پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. له دې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد او مالي چارو وزیر له څوکۍ څخه لرې شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلورم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لرې کیږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شویو د پر ایران د نوی لګول شوی بندیزونه دی. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه د برېټانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د برېټانیا له صدراعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاین مایر سره په ټلیفون فونی خبرو کې د خپل لو هیوادونو ترمنز د ډیپلوماټیک اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تیرونه موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واسطه اوڅو له روسیې څخه د دفاع او اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوی معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیه له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیه، روسیا او ایران ولسمشران به راتلونکي اونۍ په ایران کې په یو سرمشیزه کې ګډون وکړي څو د سوریې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه نوری اس نوری ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې لوستل شي. وړاندې په دغه غرمنۍ خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د غزنی د جنگ په خاطر نږدې 3,00,000 کسان بے ځای شوي دي.
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده. ما زمانی که سروی انجام دادیم اما کسایی که نهایت آسیب پذیر هستند و به کمک های بشری و غذایی نیازمند هستند 21,000 تن است.
او په روزګان کې خلک وایي طالبانو د افغان وژل شوي سرتیرو په جسدونو تیزاب پاشلی.
مړی خوستوی خدا خو مسلمان دی، بیا د لارې کې مړی راګرځولی اوس مړ قربان اوس ډېر راوړلې دلته خپل کور ته راانتقالولې پر دې مړی باندې بیا تیزاب اچولې و بیا په لاس کړی.
السلام علیکم، بیا هم بخیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. ښاغلی مسلمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړېدونکې ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډېدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې او په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلي مسلمیار د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې ته رسیدلی چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په 4 جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواو تر سلا مشورو وروسته روخانه شي. تر دې وړاندې افغان حکومت د مسکو په ناسته کې له ګډون کولو ځکه ډډه کړې و چې مشري له افغانانو سره نه ده. د امریکا متحدو ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس د افغان حکومت او روسیې د نوې هوکړې له مخې دغه ناسته تر نامعلومې مودې ځنډول شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پیل چې امریکا د امریکا عدم اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک بنی کی بیان دنیا تبصره کی چې تاسو منفی باف هستی. یعنی دې لپاره بهتر دا چې افغانستان هم اشتراک غه دی غل چې امریکا اشتراک بنی کی قناعت خو وو کی، یعنی مخالفت خو بنی کی، بیا خامخان نتایج توري نسبی موثر دي.
د ښاغلي سیدی په خبره افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مړخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
حدیث پردیس او د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادی مسلمی او ځینو نورو خلکو خبرې راخیستې وي. دوی د موسکو د ناستې د ځنډېدو په اړه باندې خوشبینه و، ځکه چې دوی ویل اوس به نو د افغانستان د جګړې ټولې خواوې په دې ناسته کې د ګډون چانس ولري. په همدې ارتباط باندې د ولسی جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره هم مرکه شوې ده. حدیث پردیس سره مرکه کړې او د موسکو د ناستې په اړه پوښتنه ترې کړې.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې خو ډېره وخی یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسله والو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوښه او د افغانستان د حکومت په خوښه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره بخي.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوې دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
ځاځی صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ییز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه را په دېخوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ییزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشران البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشران چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کی، دا به مشکل وي. چې په
د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست خبرې مو اوریدې، هغه د مسکو د غونډې د ځنډېدو په اړه باندې خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
و
ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پرختیا او د پروژو په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مانی د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې عبدالعزیز کاملوف تېره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او دلته یې د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو پر عملي کېدو، د سیمې په کچه د ترانزیټي اسانتیاو او د افغانانو په مالکیت د سولې په مذاکراتو او د توریزم سره په مبارزې بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د شان د اوسپنې د پټلۍ د غځولو او له ازبکستان نه د برېښنایي وسایلو د پیر په اړه هم پریکړه وکړه او دواړو لوریو د یو شمېر هغو پروژو چې له پخوانۍ په اړه هوکړې شوې د کار د پیلېدو خبره وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په روان کال کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په کروندګرو وویشي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په ټول هیواد کې د زعفرانو د کښت پراختیا او بزګرانو سره د مرستې په هدف له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د زعفرانو پیاز په ویډیا ډول بزګرانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د ښه بازار او عوایدو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د زعفرانو کښت د هیواد په زیاتره ولایتونو کې لیوالتیا زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره دغه وزارت هڅه کوي چې کروندګرو سره د زعفرانو د کښت لا پراختیا په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1549 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوي، انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ او نږدې وساتي. د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادري د زندانی کېدو له امله ترینګلې شوي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او همداسې برا سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ترکیې له امریکا سره تر اختلافات وروسته اوس له کومو هیوادونو سره تماس نیولی او له دې هڅو د ترکیې هدف څه دی؟
مننه ستانکزی صاحب. ترکیې کله نه چې امریکا سره روابط خراب شوي دي او د امریکا او د ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ سخت الفاظ تبادله شوي دي، ترکیه هڅه کوي چې د اروپا او د ناټو هغو ملکونو سره یا هغه هیوادونو سره روابط ټینګ ښکاره کړي نړۍ ته، تر څو امریکا ته وښيي چې یعنې که ستا اتحادي نه پاتې کیږم یا ستا لخوا په ما باندې فشاري، نو د اروپا له مهمو هیوادونو سره مې اړیکې ښې دي. او په همدې هدف پرون د ترکیې ولسمشر په خپله رجب طیب اردوغان د برطانیې صدراعظم د جرمنی صدر اعظم ته تلیفون نکړی دی او یو ډول چینی دا هیوادون لخپل ځان سره وساتي، ویلي دی چې کچیرته په ترکیه فشارونه زیاتی غینو په منځنی ختیس کې کوم کړکیچونه روان دي هغه به بحرانی شي او ترکیه پاغي کې رول لوبول شي، نو ستاسي هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې د ترکیه لپاره مهم دي. بیا وړ مورس خپل بهرنیو چارو وزیر روسیې ته واسطه او ترڅو هغه د اسلور سو میزایلو ز سیستم د پیرولو مسأله یاد کی، یعنی په یو ډول ترکیه هڅه کوي امریکا ته خو هیڅ یعنی که تنه اوسې ګرا سره استال خو فشار وي ما سر اروپאי متحدان ولاړ.
بله، آی یوازې په ترکیه کې د زندان شوی امریکایي پادری د قضیه په خاطر د واشنگتن او انقره اړیکې کړکېچنې شوی کنور لاتونه هم لري.
یو خدا مسئله ده چې دا په خپل ولسمشر ټرمپ ډیره زیاته مطرح کړل چې دغه پادری چې ترکیه وي چې ترسي ډلو سره تماس ترلود دا به تر خوشی کې کنه در باندې بندیزون لګوم. دوهمه مسئله بیا د هغه کودتا د ناکامه هڅې ورسته د ترکیه اقدامات دي چې د هغه ډلو پر ضد کې چې امریکا وي چې بشري حقوقونه پکې سرغړونه ترې نکېږي. او درې مې بل مسئله سنګزه سه بغدا ده چې ناتو او امریکا نه غواړي چې ترکیه له روسي سره ډیر نږدې اوسيږي، په خاص ډول هغه اسلور سو ډول مزیلو زد ستوم واخلی ځکه چې امریکا وایي چې دا غي اخستل به په سیمه کې د پوزي توازن لپاره یعنی زیانمن ثابت شي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د انقره د نوې هڅو په اړه باندې مکتجو زیات راکړه. انقره ورسلهغه چې امریکا سره اړیکې کړکې چې نشوي اوس له اروپا او روسیې سره د رابطو د ټینګېدو هڅه کړې ده. او کابل ته ورزو د غزنی تر جګړې ورسته تر دولکو نګدې درې لکه کسان د افغان چارواکو خبره باندې چې بي ځای شوې دي په دې مینس کې شل زره کسان داسې هم دي چې لسختو اقتصادي حالات سره مخ دي دوی وګي پاتې دي خو افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي له دوی سره بشري مرستې او خوراکي مواد ژر ورورسوي اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره وایي غزنی بیر تخپل پخوانی حالت ته ګرځیدل او له داخلي بي ځای شوې سره مرستې هم پیل شوې دي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شپه د کابل په استودیو کې ده. مهرباني.
د افغانستان د کډوالو بیر تر سنیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې لامل زرګونه بي ځای شوې کورنۍ او ته د مرستو لړۍ پیل شوې. د دې وزارت وایي اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د روسي او جنگ جګړو لامل 2,00,000 کسان بي کور شوې چې د دوی د سړنو لمخې 1,000 بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا
2,00,000 کسان زیانمن شوي دي. موږ چې کله خپل سروې بشپړ کړو 1,000 کسان بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره میاشت ډبلیو ایف پی او یو این ایچ سی آر ورته مرستې رسولي دي او نور مرسته کوونکو بنسټونه چې زموږ سروې ته په تمه وو هغوی به هم په همدې اونۍ کې خپلې مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې غزنی په جګړه کې 2,00,000 کسان بي کور شي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته راګرځیدلې خو داخلي بي ځای شوی کورنۍ بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سری میاشتې ټولنې 8,600 دغه کورنۍ ته لومړني خوراکي مواد هم رسولې دي. غزنی خار شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو او حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه کسان وژل شول. د خاري وبرخه وسوځید او زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوې. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بي ځای شوی کورنۍ سره مرستې پیل شوې خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده.
د وای دستی یو شمیر امرستي رسیدلې ویش پیل شوه خو زموږ غوښتنه ده چې حکومت به د خلکو اعتماد خپل کړي او امنیتي ځواکونه پوښتې جوړ کړي. امنیتي کمربندونه جوړ شي ولسوالۍ ته ورغلي لاري امنیت شي او مرسته کوونکي ځواکونه ژر تر ژره د وسلوالو پر ضد خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې خلک به بیرته خپل سیمو ته ستان شي. خغلی نوروز وایي چې لا هم خلک په دې خار کې د وسلوالو طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې کړي کوي او خپل سیمې پرېږدي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال له حکومت ته غوښتنه کړې چې باید په داشان حالاتو کې د مرستې رسولو لړۍ چټک او بي ځای شوي کورنۍ د ستونزو سره له مخ کېدو وژغورل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې عام خلک وایي چې طالبان پر روزل شوی او افغان سرتیرو ته زاب شیندې څو خلک له دوی څخه کرکو کې او دوی هم د پولیسو او اردو له لیکو څخه لاس واخلي. د دغو خلکو لړل یو شمیر ازادي رادیو سره خبرې کړي دی او ویلي دي چې زینو خپلوانو باندې دغه پیښې شوې دي. دنی عالمانو دغه عمل غندلی او د اسلام سره په ټکر کې امبللی. خو د طالبانو ویاندوی دوی دا کار نه کوي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان دا ریپورت را لګلې.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ځای اوسیدونکو د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل کله چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ژوندۍ افغان سرتیري ونیسي نو تر وژلو وروسته ور باندې تیزاب شیندي او یا هم کله چې په جګړه کې په لاس ورسي نو ور باندې شیندي. دغه کسانو لړل یو هم نصیر احمد دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې دوست په پولیسو کې دنده لرل چې څو ورځې مخکې د ترینکوټ شهر اړوند په سرخوم سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو.
مړی سوی وو په پوستک طالبان حمله باندې کړی و. مړی خو سوی وو خدا خو مسلمان دی. بیا دا لارې کې مړی راګرځولې و زموږ قربان سې راوړلې دلته خپل کور ته انتقالولې. پر دې مړی باندې بیا چا زاوا چولې و بیا په لاس کړی دا په دې خطر باندې دی کې چې دلته داخل ګل پراچې نه پیدا سي. وز ابل ورځ مړی و دا ښه ورور مو پټ مکه یې داسې دا چا زاو داسې خراب کړی و چې د قتل نو داسې کړی و چې اډونه دغه اډکې لا دغه کړی و ورجولې و نو خدای تک تور کړی و چې د قتل نو د تو سره مو پټ دی دا خو دا اداپټ چې وز د پولیس د خلکو نفرت پیدا سي یا د دولت سره د پولیس لاس واخلي.
لدی سره د ترینکوټ شار دوه تن نور وسیدونکو هم چې نه غشتل نه مخفور سي ورته سرګندونه لري او دغه ډول عمل په سخت ټکو غندي.
دا بیخي ظلم چلاندي د اسکار ملي اردو د نفر په شهادت رسول او بلاد وړه جزا فراچول خو له سره دی نو درشی باندې خورین سي نه نو دا د وطن بیا د کینې انتوای شي کاپیرانجی اور تکا شکی ډبر څوکې په ډبر ولې څوکې ورور ډنګان په خلو ورشي نه داسې زلم سرکیر
دا ته زاد نه پر پاشي بیا زار نه دیس پکاوې دې مړ ته نه کوي زکه شیطان د مړ سبه زار دا په دادې چې دې خراب سي د دې مثلا جسدونه بوونه سي خلک کرک زنی وي کې وای چې مقصد د حکومت خراب حکومت دې ته مور ویری سبامو پایله دغه
په ورزګان ولایت کې د بشری حقوقو د څارډلې هم دغه موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې دا د بشریات کاوی دی او د بشر حقوقو تر پښو لاندې کول دي. په دغه ولایت کې د بشری حقوقو د سیمایز دفتر سرپرست عبد الله بای له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشر حقوقو تر پښو ملاندې کوي او له دغه ډول عمل څخه خلاص واخلي.
هم د دولت څخه غواړو هم د طالب څخه غواړو او د مرزو ده چې انساني کرامت باید په څو کسرګو نه کتل شي ولو که هم کافر دي. داسې رقم رقم معلومات را رسیدلی دی مګر بیا هم چې د بازي دوستانو د خلیص خاورو دغه عمل غیر انساني عمل
دینی علماء هم دغه ډول عمل د اسلام لار حرام او ناروا یادوي. د دې لړلې مولوی سن الحق حنفی ازادي راډیو ته داسي وویل
دغه موضوع چې تاسو په جنگ کې ونیولې شو چې هغه د مقابل لوري نیولې کس د مرګ نه بعد مسلکی یعنی جسدی ورته خراب اندامونه قطکی او یا تیزاب په واچوي چې تاسو دغه جسد کاملا خراب شي او یا نور مشکلات د توهین ورته مخه دکی. اسلام کې دغه عمل مطلق ناروا ده.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری صف احمدی د خلکو او د بشری حقوقو د مسولینو دغه خبري ردوي او وایي چې د بشریت درناوی او احترام لري. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنی ولې اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي.
د کابل د نن ورځې ډیری ورسپانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناسې په ځنډیدو خپل مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وځنډیده. ورسپانې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناسې چې ټاکل شوی و د وسلوالو طالبانو او د یو شمېر هیوادونو د سازو په برخې اخیستنې لس ورځې وروسته ترسره شي د ځنډیدو خبر ورکړی دی. ورسپانې د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله لیکلي دي چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشوه چې د مسکو ناسې د لاموثریت په هدف د ناسې باید وروسته شي. ورسپانه لیکلي دي چې که څه هم د دغه ناسې لپاره بل نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو د ارګ اعلامیې وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناسې کوربتوب او مدیریت وکړي. وایسا ورسپانه بیا لیکلي دي چې د مسکو ناسې د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه. ورسپانه لیکلي دي چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سول د پام کې ونیول شي. ورسپانه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږي په دې برخه کې مرسته وکړي. دنیا ورسپانه هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډیدلې ده. ورسپانه وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به دغه ناستې لپاره کار کوي. د ورسپانه په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاد ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي. مسیر ورسپانه هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوی و چې دغه ناسته د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې جوړ شي. خو افغان ولسمشر او روسی چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورسپانه لیکلي دي په دغه غونډه کې امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې و چې ګډون پکې وکړي خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورسپانه لیکلي دي چې د مسکو ناسته د د لپاره ځندیدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره کار وشي. ورسپانې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسي فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. وی ویل د کابل په دویم کانفرانس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایدار سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي.
ازادي راډیو ته غواګي استاد ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوري سټوډیو تر غلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. تر هغه وروسته به بیا د فرشتې ندا په کوربتوب د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهروي.
د راپورونو له مخې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوان سرخون سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او د هروت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډیر تګ راتګ او په بمونو الوزوالی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 13,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعه نو ته کډه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن پارلمان غونډې ته وختل شوی و. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې لبریا وروسته د لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کیږي پارلمان ته یې زارېږي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1901 هم کال راهیسې ساری ونه لري ترسره کړي. شویګو وویل په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او له زرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با بیماری مورخه صحبت میکنیم که چه نوع یک بیماری است و چه راه های جلوگیری و پیشگیری داره. اما قبل از او یک گزارش تهیه کردیم که با هم یک جا میشنویم. تب مورخه نوع میکروبی است که به صورت متداوم به وجود می آید. این تب برای اطفال خطرناک است زیرا آنها از مقاومت پایین برخوردارند. دکتران متخصص می گویند میکروب مورخه اول در امای کوچک جا گرفته و بعدن شامل سیستم خون می شود و این میکروب برای تمام اعضای بدن فرد خطرناک می باشد. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخلی انتانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیشتر در فصل گرما مصاب به مورخه می شوند. دکتر عمری در مورد علائم این بیماری چنین می گوید.
علائم وصفی تب مورخه که این مریضا برای در شفاخانه مراجعه می کنند، 75% از یک می باشند از این مریضان تب می داشته باشد و 30-40% از یک هست درد شکم یا درد روده می داشته باشند که این اعراض علائم در اعراض علائم وصفی تب مورخه می آید و می تانه که نزد از این مریضات اعراض علائم دیگر مانند صرفه و سردردی و لرزه و عرق و درد مفاصل در اطفال می تانه باعث اسهالات و در بزرگسالان می تانه باعث قبضیت شود که در اعراض علائم عمومی تب مورخه می آید.
دکتر عمری همچنان میگوید افراد در هر دوره سنی به این بیماری مبتلا می شوند، اما اطفال بیشتر در معرض خطر هستند. به گفته ای دکتران متخصص، خطرات عمده مورخه که متوجه اطفال می شود، یکی آن رسیدن میکروب مورخه به مغز آنها می باشد که باعث فلج و یا مننجیت می شود و حتی جگر، گرده و قلب آنها را از فعالیت باز می ماند. دکتر عمری همچنان گفت افرادی که از تشخیص و تداوی دور می مانند، حتی این بیماری باعث مرگ آنها نیز می شود. دکتر عمری در رابطه با طریقه تداوی این بیماری چنین گفت.
وقتی که مراجعه میکنن 10 روز الی 14 روز تداوی از یوم میباشن که تداوی از یوم با نسبت به کاتگوری دوا فرق میکنه. خاندان کینلون که از فرق در فرست لاین یا در خط اول تداوی مورخه قرار دارد که او سپرفلاکس فر سپرفلاکس بسیار پافشاری کرده که نه برای از این مریض سپرفلاکس 500 میلی گرم بی آی دی یعنی روز دو وقت هر 12 ساعت بعد از 5 الی 8 روز برشون تجویز میکنیم و کسانی که مثلا به شکل مقاوم میتونیم باز برشون از خاندان سفالاسپیرین که استرازون رو برشون انتخاب میکنیم 1 گرم هر 12 ساعت بعد از 10 الی 14 روز میباشن.
به گفته ای دکتران متخصص در فصل تابستان امسال روزانه 8 تا 10 مریض مرقه به شفاخانه انتونی کابل مراجعه می کنند که بیشتر آنان را مردها تشکیل می دهند. دکتر عمری از مردم می خواهد که به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به مرقه باید از خوردن غذاهای غیر صحی جلوگیری کنند و ظرف غذای بیمار را نیز جدا سازند، زیرا مرقه یک بیماری ساری است. با تدایی برنامه دکتر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص داخله امرو امروز داخله مهمان ماستن تا دایی مورد صحبت کنن. خب دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری مرقه یک معلومات بتین که چین ها یک بیماری است؟
تشکر. ما هم بنابرای خود سلام و احترامات خویش به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنیم. تشکر از شما که یک موضوع بسیار مهم صحی را انتخاب کردین. مرض مرقه یا تایفاید فیور یک مریضی سیستمیک تبدار است، متصف به تب و دلدردی است و از باعث یک میکروب باکتریایی به نام سالمونلا تایپی و سالمونلا پارا تایپی به وجود می آید. همچنان که گفتم این مریضی متاسف است به تب و دلدردی، اما میشه که اعراض دیگری نیز نزد مریض تحسس کنه. من جمله در مریضایی که مصاب به مریضی مرقه باشد اعراض سیستم هضمی پیش می آید، مثلا مریضا بی‌اشتهایی، دلبدی، استفراقات و اصالات و همچنان میشه که نزد مریض قبضیت به بار بره که قسم که قبلا دکتر صاحب گفت نزد اطفال و کسایی که مبتلا به مریضی ایدز یا ایچ‌آی‌وی باشن نزد های سالات ببار میره، اما نزد کاهلا قبضیت ببار میره. همین طور نزد این مریضای مصاب مرقه جاندردی، درد مفاصل، دردای عضلی ببار میره و همچنان علائمی است که بالای مریض ظاهر میشه، من جمله در قسمت صدر و در قسمت کمر مریض میشه که نقاط جلدی بارز به شکل دانگک های خرد خرد که به نام مکول و پپول رش یاد میشه به اندازه 2 تا 3 میلیمتر در قسمت صدری ظاهر میشه که او هم وقتی که سر مریضی یک هفته تیر شد بعد از گذشت یک هفته در سطح جلد مریض بارز میشه و تا مدت 3 تا 5 روز دوام میکنه. همچنان زبان مریض میشه باردار میشه، شکم مریض پوندیدگی و حساسیت پیدا میکنه، جگر و تیلی مریض بزرگ میشه و اگر این مریضی به می طور که است دوامدار شود و مریض نزد دکتر مراجعه نکنه و تداوی نشه به اختلالات خطرناک و کشنده منجر میشه که میشه بعد از هفته 3 و 4 منجر به خونریزی جهاز هضمی و تثقب خود قسمت امعا و همچنان مصاب شدن کلیه، مصاب شدن جگر، مصاب شدن دماغ، مصاب شدن خود قسمت های دیگه وجود میشه که به این مریضی مبتلا و مریض به طرف مرگ سوق بده.
تشکر دکتر صاحب. بعدا هم سوال های در رابطه داریم. حال یک شنونده خدا میگیریم که روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله محترم ندا خور سلام علیکم تازه تا محترم دکتر صاحب تمام میکنم فضل هادی وردک من بندی چکنه.
وردک صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
من خدای دی اول دی دوغو مریضای نه هر مسلمان و ساکی او خدای دی چکنت بانده متعلقی بی محترم دکتر صاحب نایمو باقا پتن تلای پا دوغو مرقه مرز بانده مبتلاکی اول پا وجود که کم علایم بسی سرای پوشی شیر ازا پا دوغو مرز بانده مبتلا شوائم یا پا دوغو مرز بانده پا شوائم او زیادتر اید کم خوالو نا دامو با انترسی سرای دی کم خوالو نا استفادا منو که سرای پوشی که محترم دکتر صاحب نا داغا ایمو سوان بیو داغا توگرتا تخصیص کو چې سړی د کومو خوړو نه دوری وکړو چې زیات هغه خوړه استفاده ونه کړو. او بل هغه په ولرو کاتو سیمو کې چې د موږ د تاسو افغانانو وسیګ لاسرسی کلینیک ته او شپخونه ته نه لري هغه که په دغو مرقه باندې اخته شوي وي هغه د کومو عاجل چټکو دواوونه
دو نه استفاده وکړو چې دغه مرض نه بچ. دا مسوال پوښتنه وه. ډیر زیات مننه وخت را کول.
تشکر بسیار زیات. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب شما پاسخ میتن. تماس بعدی رو میگیریم یک جای باز پاسخ بگوین. بله سلام علیکم.
علیکم سلام، شب بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
عبدالمحمد خوشحالی ما در من ولایت بنایید ولسوالی.
بفرمایید، بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتان.
دکتر صاحب محترم، مسخه می دغه پښتنه دا چې موږ داسې کوچنا کوچنا کوم شمان دي پر دغه غړ باندې دانی راخی څو قاعده چنجه کیږي څو کوچ شي نو کده دغه پاسله باندې موږ ته پښتو جواب راکړي ډیر مهرباني.
ګل محمد وروره، تاول چې ما کوچنی مو شمان دي په غړ دانی راخیږي
غړ باندې داسې چنجه کیږي کوم دانی راخیږي به څو مرده پر کوچنی پر دغه غړ کې پر شو دي
دا دانه دسه سری دی زیڑی دی زخم بان گرجی کم او با ورکی کنی ورکی
با نور که دا خیلی کم
ماشومان دی چو کلندی؟
ماشومان میشاد از اسی تلو زم بخشی کلنم بس داغ رکم دی.
اول سال برادر ما از وردک صاحب جوابتین سه چهار جز داشته و بعد از دو سوال از این را.
بله، ده فضل هادی ورور نه چه ده وردک و نه عدی کنی ولی و دوی نه یو نرای منه نه فضل هادی ورور پختنه کرده و چه ده محرقه بانه چه یو کس مبتلاکی گی ده اعراض و علایم نخی نخانه چه دی فضل هادی ورور لکه څنګه چه مخ که منگه ویلی ده محرقه ناروغه چه ده 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 پار وصفی اعراض چی دی دا یو تبه دا بل دی گیده دار دا نور اعراض علایم لری خو اغا که داشت پا نور ناروغه که هم وی دا ناروغان به اشتیایی زر بدوال استفراقات لرزه دی اردوکو دار دی ازالاتو دار دا هم اسحالات قبضیت دا دی ناروغه سر یو جاوی هم دارنگه کچیر تا دی ناروغانو جبه او گوری دا جبه دا سی باردار معلومی گی دی گیده درد ور سر موجود بی تو رایو دا زیگر پا که لویی گی دی گیده بانده چلاس و احل چی گیده که حساسیت پیدا که گی او بل کلا چی او کس پا دی ناروغه اختشی تقریبا دا سی وونه تر چوار لس ورازو پوری او دسی په متوسط شکل سره له 50 تر 20 ورځې پورې په داسې یو شخص کې کله چې د مورقې انتان واخسته په دوه کې د اعراض او علائم رامنځته کیږي او د دې ناروغي انتقال زیاتره د ناپاکه خوړو او اوبو د لارې نه انتقالي کچیرته دی او ناروغ شخص او یادس یو شخص د مورقې ناقل وي یعنی خپل په ناروغي نخته کیږي هم د میکروب د په وجود کې ځای نیولای خو نور ټولنه ته دا انتقالي کچیرته دی داس یو شخص په مواد غایطه یا نور افرازاتو سره داس خوړه یا اوبه منتن شي بیا د خوړه یا اوبه بل کس ته استفاده وکړي نو دا میکروب د په کلمو کې ځای نیسي او بنس انتشار کوي د وینې ته او ټول عضویت ته بلاخره دا ناروغي په کې رامنځته کیږي خو که چیرته دغسې کوم کس ته تبه او د ګیډې درد و د ستوني درد و لړزه و بې اشتیایي و کسالت و پیدا شوه ورسره ژبه یې بارداره وه او نور اعراض په کې رامنځته شو باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي څو هغه د نږدې نه وګوري او کوم هغه تداوی چې لازمه ده هغه ورته ځکه که چیرته په وخت تداوی شي دومره خطر نه لري او که چیرته په وخت سره تداوی نه شي بیا دوه درې هفتې پې تیریږي بیا وروسته د هغې نه که چیرته دا کومه ناخوالی رامنځته کړه بیا 15% تقریبا د هغې نه زیات د مړینې باعث کیږي او دواګانې چې دوی ویلې چې که د کلینیکونو ته لاسرسی نشته که کومه دوایی دواګان شته دي په بازار کې خو د دې اول د یو ډاکټر ته مراجعه ښه ده څو دا تشخیص کړه چې بیا کوم بل مشکل ورته پیدا نه شي دواګانې په بازار کې ډېرې دواګانې دي د کینولون خاندان مخکې ډاکټر صاحب ویلې د سفروفلکس په نامو په بازار کې دواګان شته دغه سفتراکسون پیچکاری دي د سفیکزیم په نامو ازترمایسین په نامو دغه دواګانې د مورقې په تداوی کې له لس نه تر څوارلس ورځو پورې استفاده کیږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. باز گفتن در نقاط دوردست، اگر
در نقاط دوردست خوب گپی است که ما و شما اونمو جلوگیری از مصابیت از این مرض کنیم. از غذاها و مواد خوراکی منتن شده و ناپاک باید جلوگیری کنیم. اگر ما و شما از او استفاده میکنیم باید او خود او تقیم باشه، اگر تقیم نباشه باید او جوش بتیم، باید از او استفاده کنیم. مواد غذایی خصوصا ترکاری و میوجات خام اگر استفاده میکنیم با آب و کلورین باید ششته شوه، باید از او استفاده شوه و کوشش شوه که از مواد خوراکی خصوصا ترکاری و میوه خام که به خاطر آبیاری و هیچی از فضولات تشنابا استفاده میشه و از او جلوگیری شوه. اگر استفاده میشه باید در قدم اول تقیم شوه. وقتی که ما شما از تشناب پس برمیگردیم باید دست خود دستای خود با صابون و آب پاک بشیم، حفظ صحه را مراعات کنیم و کسایی که مصاب مریضی مورقه باشد باید وا تداوی شد تا به کسای دیگه انتقال نشه.
و خب یک تماس دیگر میگیریم، برادر ما گفتن اطفالشان
پاسخ بله. گل محمد خان خوشحال که از هلمند تماس گرفته بود، گفت اطفال ما از 5 ساله و 3 ساله و در قسمت گل محمد خان رو رو چه پختو ما تا جواب را که گل محمد خان رو را تا ویل چه دما ما شما دی پغاله که د دانکی را خیجی نو ښه خبره دا ده چې ته دا یو ډاکټر ته بوځې چې هغه د نږدې نه وګوري، ځکه په ماشومانو کې د یو ناروغي ده د چکن پاکس په نامه، د میزل په نامه او نور داسې مردردانې ورته وایي چې دا د نږدې نه ولیدل شي چې دا څه خلته ناروغي ده، ځکه په هغې کې په نانورو امراضو کې هغه ساري ده ته وایي چې د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي. خصوصا دغه چکن پاکس او میزل دا چې دي ساري ناروغۍ دي، د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي. نو ښه خبره دا چې ته د یو ډاکټر ته ویسي چې وګوري چې دا کوم جلدی تکلیف ده او که کوم انتانی تکلیف ده.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. تماس بعدی را میگیریم.
سلام فرستا جان، باشه ما ډاکټر صاحب محترم میمان شما تقدیم میکنم، احمد شاه از کابل. در قسمت یعنی تداوی چې ډاکټر صاحب فرمودن که دوایش هم خانواده آنتی بیوتیکاست سپلکسین و امپیتلین گفا، در قسمت یک ما گفتن که یکی از علائمش همین پندیدگی یا مفاصل است یا درد مفاصل استخوان است، آیا یعنی زانو اگر میپنده یعنی تاثیر یعنی محرقه خواهد بود یا دیگه کلم عوامل دیگه خواهد داشت روماتیسم یا چیز دیگه؟ یعنی میره یک معلومات داشته سه بگیر.
بله تشکر برادر احمد شاه جان که از کابل تماس گرفتین. قسمی که قبلا ما یادآوری کردیم در مرض مورقه، کسایی که مصاب مرض مورقه باشه بر علاوه هم و اعراضی که ذکر کردیم که تاو بی اشتیایی و کسالت و لرزه و گپا، در پالوی از این مفاصل هم درد میکنه که او را آرترالژیا میگه. درد مفاصل و درد عضلات در مورقه است، اما زمانی که میکروب در قسمت خود مفاصل قرار بگیره و مفصل هم مبتلا کنه و التهاب مفصل به بار بیاره که به نام آرترایتیس میگه، باز در او وقت هم مفصل تورم و پندیدگی و حساسیت و سرخی و گرم بودن به بار میاره. تا زمانی که خود مفصل التهابی نشده باشه پندیدگی نداره، اما در خود مرض مورقه دردای مفاصل موجود است. زمانی که اختلاطی شد و مفصل التهابی ساخت باز در او صورت میشه که مفصل هم پندیدگی هم محدودیت حرکت و هم تورم و سرخی پیدا کنه. و در قسمت تداوی مرض مورقه گفتیم که ادویه های بیشتر از در بازار پیدا میشه، بنا از خاندان کنولون که خودت قبلا ذکر کردی است به نام سفروفلکس و فلکس و لیوفلوگزاسین در بازار یافت میشه. خو شرطی است که امی میکروب مورقه باید در مقابل امی خاندان دوا باید حساس باشه. اگر در مقابل امی خاندان دوا میکروب مورقه مقاوم باشه باز میشه که ما از کاتگوری دواهای دیگه استفاده کنیم، مثل که خاندان سپالوسپرین است، مکرولید است، از وا استفاده کنیم که در او جمله سفتراکسون و سیفیگزیم و سفوتاکسیم و یاست و از ازیترومایسین حتی اموگزیسلین و کلورنفینیکول میشه که از او استفاده شود.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم. تماسشون قطع شد. شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوب است و خیر. سلام به دکتر شما، به میمان شما و به شما.
تشکر. سلام به شما هم. از کجا به تماس شدین؟
تماس جم نام جواد است. محترم ما گل به شرف شما و اجرا چند وقت میشه بسیار سوزاق هستم. ما ولام که بود در مدرارم کم کم شده ولی کم شده، این رقم ذره معلومات میخواستم که چی رقم کنم.
گفتی سوزاق بودم ولی ادرارم کم شده.
کم در چیز دواراش خون میداد، حال خون نیست.
مقدار ادرارت کم شده؟
نه بینش در وسطش خون.
خب حال خون کم شده، چند ساله هستی خودت؟
حال خون کم شده تقریبا 45 ساله هستم.
خب تشکر جواد جان. سوزاک یا به اصطلاح طبی یوتیا یک مریضی سیستم بولی است که میشه در چند قسمت انتان مداخله کنه، خصوصا اکثرا در قسمت مثانه یا در قسمت گرده یا در قسمت خود اهلیل اگر انتان مداخله کنه باز سوزاک به بار میره، و اگر مثانه التهابی شوه و یایی است که در قسمت سیستم بولی غیر از انتان سنگ موجود باشه یا کدام کتله موجود باشه، تمامش باعث خونریزی سیستم بولی میشه. بهتر این است که شما یک معاینه ادرار و یک معاینه تلویزیونی انجام بدید تا که مو مشکلتان تشخیص شود و بعد از او تداوی شود که داینده کدام مشکل جدی به بار نمیاره.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی را میگیریم. امیدوار هستیم مطابق موضوع برنامه سوال داشته باشن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. از آغامی به جلال آباد خبر کوم تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیک ایده وړاندې کوم.
سلام به شما هم آقا میجان. بفرمایید سوالتانه بگویید.
محترم ډاکټر صاحب من یو پوښتنه دغه ده که داسې یو ساحه کې اوسېږي چالتا کی ایف تشخیص کی ایف ملاریا دا واغه تا کی ڈاکٹر وجود نه لري دوا نه یو واغه نفر هغه زینه نقطه راوی کی ایف د فار د خار نه شي ورته سړی وی سی دا کی ایف ملاریا تداوی شي.
بله آقا میر اورورا مننه تماس نده تاسو د پی ایف یا پلازمودیم فلسیفارم ملاریا په حق له پښتنه وکړه چې دا شکل د ملاریا واقعا خطرناک هم ده. د دې د دوا خستل فرق په دې کې ده چې دا ناروغ د کومې دوا سره حساس ده. اولین قلم دوا چې ده د کلوروکین په نامه ده چې په بازار کې د نواکین په نامه په دې نامه پیدا کی کچیرته ده د فلسیفارم ملاریا د دې په مقابل کې حساس وي خو دا ښه تداوی ده، بې ضرره تداوی ده. او کچیرته د دې په مقابل کې مقاوم بیا نور دواګان شته دي د فلسیفارم ملاریا لپاره چې اوس هم په بازار کې حتی ډبلیو ایچ او په یو قسم دوا باندې ډېر تاکید کوي چې ترکیبي دواګانې د ارتم پلس په نامه یا ارتمیتار او لمفانټرین په نامه په بازار کې خرڅیږي، دا هم ښه دوا ده. نور کونینی فانسیډار دي ډېرې دواګانې شته دي چې د فلسیفارم ملاریا په تداوی کې شامل دي. نو کولی شئ تاسو په اول قدم کې دغه ملاریا دې په مقابل کې حساس وي نو کولی شئ د کلوروکین نه استفاده وکوي، او که حساس نه وي د نورو دواګانو نه. خو ښه خبره دا ده چې د یو ډاکټر خوا ته تاسو ورشئ چې تاسو هغه حالت وګوري او هر دوا چې لازم وي هغه درته توصیه کړي.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به مورقه حیوانی، مدت تداوی هر دو مورقه فرق میکنه، از کدامش بیشتر است و کدامش خطرناکتر است؟
تداوی مورقه حیوانی تقریبا 7 تا 10 روز است، 7 تا 14 روز است، و تداوی مورقه حیوانی تداوی مورقه انسانی که است 7 تا 14 روز است، و تداوی مورقه حیوانی تا مدت 6 هفته است. و اگر در صورتی که مورقه حیوانی وخیمتر و مزمنتر و دوباره عود کنه میشه که تا یک سال تداویش ادامه پیدا کنه.
یعنی خطرناکتر است نسبت به؟
بله مورقه اگر تداوی نشه هر دو مورقه خطرناک است، چون او مورقه حیوانی شکل مزمن به خود میگیره و مورقه انسانی هم است اگر تداوی نشه و منجر به اختلاطات شوه باز تقریبا بیشتر از 75% واقعات کشنده است.
و دیگه دکتر صاحب وقتی که یک مثلا اگر یک خانم حامله مصاب به اردو نو یا مرغ انسانی یا حیوانی باشه، آیا از طریق خون به طفل ازی سرایت میکنه؟ و دیگه ای که دوایی که مادر میخوره یا بالای طفلش تاثیرگذار است یا خیر؟
تو واقعات نیست که از طریق پلاسنتا به خود طفل عبور کنه، اما مرغ حیوانی باعث سق، ضعیفی، باعث تشوشات سوی شکل در نزد اطفال میشه. اما در مورقه حیوانی هم ایتو واقعات نیست که از طریق پلاسنتا به طفل عبور کنه.
از طریق شیر هم پانه میشه؟
نه خیر. اما در قسمت تداویش دواهای وجود داره که به مادر و طفل مضر تمام میشه. اما بعضی از دواهای است که در جریان بارداری و حاملگی نزد مادر مسئول است و به طفل و مادر ضرر نمی رسانه. میشه که از او کلاس دوا استفاده شود.
و واکسین هم داره؟
بله، واکسین مورقه انسانی واکسین داره، اما واکسینش به شکل واکسین های دیگه که به شکل کتلوی استفاده میشه استفاده نمیشه. در کشورهای انکشاف یافته واکسین مورقه به کسایی که بساحات که امین مریضی مورقه به شکل اندیمیک باشه به او کسا تطبیق میشه و به کسایی که جاهای به توزیع غذا توزیف میشه به او تطبیق میشه و با کسایی که با مریض مورقه تماس صمیمی داشته باشه یا کلوز کانتاکت داشته باشه با او تطبیق میشه.
از طریق ظرف انتقال میشه؟
از طریق ظرف که ملوث باشه میشه.
مثلا اون شخصی که چی میخره بیمار مورقه است، یک شخصی که از قاشق از گلاس از استفاده کنه انتقال میشه؟
نه خیر، اون رقم تا که با مو قسمتایی که مثلا مواد غایطه و در قسمت دانگکایی که در وجود گفتیم اونمو افرازات، اما در اونو چیزایی که اگر چیز ملوث باشه در او تماس شوه انتقال میشه، اما این تو انتقال مستقیم اوقاتش.
و دکتر صاحب میشه یک در لحظات اخیر برنامه هم قرار داریم میشه در رابطه به وقایع ازی بگوین که چطور میتونه یک شخص خود یا طفل خود از مبتلا شدن به بیماری مورقه وقایع بسازه؟
در امراض انتانی قسمی که قبلا ما گفتیم اولین قدم در تمام امراض انتانی است که ما حفظ صحه فردی و حفظ صحه فامیلی حتی حفظ صحه اجتماعی را باید مراعات کنیم. از آب و مواد غذایی پاک و تقیم شده باید استفاده کنیم. بعد از رفع حاجت باید عادت کنیم که دست های خود با صابون و آب و یا از ماده انتیسپتیک باید استفاده کنیم. و کسایی که مبتلا به مریضی مورقه است و ناقل مریضی مورقه است باید واره تداوی کنیم. و در جایی که مریضی مورقه به شکل اندیمیک موجود است باید در اوجا از سفر رفتن جلوگیری کنیم. خصوصا در اجتماع ما شما باید از مواد و آب صحی و استفاده کنیم و حفظ صحه فردی و فامیلی را مراعات کنیم.
و دکتر صاحب در افغانستان بیشتر کدام منطقه آسیب پذیر است؟ کدام ولایات؟
ولایات افغانستان خصوصا ولایات گرمسیر زیاد مواجه است.
کثیف هم به.
بله. و در قسمت هایی که طوفان و سیلاب زیاد می او مناطق بیشتر و در کل دنیا که است بیشتر ممالک افریقایی و آسیایی زیاد در معرض خطر است و خصوصا کشورهایی که رو به انکشاف و کشورهایی که عقب مانده است، خصوصا مثل کشور ما و شما که هم فقر موجود است، بیسوادی و هم حفظ صحه فردی و اجتماعی مراعات نمیشه.
و دکتر صاحب چرا پیشتر یک از شنونده هم زنگ زدن ایره ذکر کردن که ریزش موی پیدا میکنه؟ اکثرا کسایی که مورقه می داشته باشن یا با بیماری مورقه مبتلا میشن مویایشان میریزه، چرا دلیلش چی است؟
خود در مریضی مورقه که ما گفتیم که از طریق اما به تمام عضویت سرایت میکنه و نمو بی اشتیایی و کسالت و این چیزا که از مواد غذایی کمتر استفاده میشه، فقدان منرال ها و ویتامین ها از یک طرف باعث میشه و از باعث دیگه و نمو خود توکسین هایی که خود میکروب مورقه و نمو سیستم دفاعی و عضویت افراز بکنه بالای خود ساختمان موی تاثیرات منفی داره و باعث ریزش موی میشه.
بعد از اینکه امو فرد صحتیاب شد باز موهای شنارت عادی را به خود میگیره؟
مورقه که شخص از مریضی مورقه صحتیاب شد این موها در مریضی مورقه به شکل دواندار و از بین نمیره، پس موی ها رشد میکنه.
در هر دو نوع مورقه انسانی و حیوانی یا تنه
در ریزش موی دا بیشتر در مورقه انسانی است.
خب برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص امراض داخله جهان سپاس. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو لوونه تروو.